نگاران زن افغان بود. آل هم شنونده برنامه پشتوی رادیو آزادی هستین.
سلامونه، ستړی مشه د سهار شپږ بجې دی. تاسو مخه کلا ساده رادیو ناوړي د خبری خبرونه په خبرونو پیلو. د پاکستان په کراچی ښار کې د طالبانو د حکومت سرکونسل عبدالجبار تخری وایي د سند ایالت د پولیسو له مشر غلام نبی ممین سره د افغان کډوالو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. په خبر پڼه کې چې افغان قونسلګری د چهارشنبې په ورځ خبره کړې راغلي، تخری له پاکستاني لوري غوښتي څو د هغو افغان کډوالو نیول او ځورول ودروي چې په پاکستان کې د پاتې کېدو قانوني اسناد لري. په خبر پڼه کې د سند ایالت د پولیسو مشر ژمنه کړې چې په دې برخه کې به د طالبانو له حکومت سره همکاري وکړي. بل پلو پاکستاني رسنیو راپور کړی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی او د دې هیواد صدراعظم شهباز شریف د بیا اسناد افغان کډوالو د جبري اخراج په اړه خبرې کړې دي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې دغه دوو لوړ پوړو چارواکو د بیا اسناد افغان کډوالو پر وړاندې د قانوني اقدامات غوښتنه کړې ده. د پاکستان حکومت د تیرې مارچ میاشتې 1 د ICC کارت لرونکو افغان کډوالو لپاره وروستۍ مهلت ټاکلی و چې 3 ورځې وړاندې پای ته ورسېد. په تېرو 3 ورځو کې پلاسو بی اسناد افغان کډوال د پلازمین اسلام آباد په ګډون د پاکستان په لویو ښارونو کې نیول شوي او بیرته افغانستان ته ډیپورت شوي دي. د طالبان د حکومت ویاند هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د دوی حکومت یوازې د امریکا په وړاندې جګړه کې د قربانیانو کورنیو ته کلنۍ پیسې ورکوي. سبیل مجاهد پرون وخته پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر ادا کړې ده په هغو یتیمانو کونډو او معلولونو کې چې د حکومت لوري ورته کلنې پیسې ورکول کېږي. د تیرې ادارې د عسکرو او پولیسو یتیمان کونډې او معلولین هم شامل دي. مجاهد وړاندې ویلي دغو کسانو ته 2.5 میلیارد افغانۍ بودیجه ځانګړې شوې او پرې ویشل شوې ده. یو شمېر رسنیو د چهارشنبې په ورځ د مجاهد په حواله ویلي وو د طالبانو حکومت د هغو کسانو کورنیو ته ځانګړې پاملرنه کوي چې د امریکا پر ضد جګړه کې قرباني ورکړې ده. مجاهد وړاندې په افغانستان کې د یتیمانو کونډو او معلولینو شمیر شاوخوا 6.5 لک یاد کړی ولیدي. دغو کسانو ته چې د طالبانو تیر جمهوریت او طبي معلولین پکې شامل دي په کلنی ډول پیسې ورکول کیږي. مجاهد د امریکا پر ضد جګړه کې د قربانیانو د کورنیو سربیره د تیر جمهوریت یتیمانو کونډو او معلولینو ته د پیسو د ویش خبره په داسې حال کې کوي چې د طالبانو په نږدې 4 کلنه واکمنۍ کې دولتي کارکوونکي او متقاعدین د خپلو معاشونو د نه ترلاسه کولو څخه شکایت لري. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون چهارشنبې پر خپلو سوداګریزو شریکانو متقابل تعرفي وضع کړې دي. هغه چې په سپینه ماڼۍ کې وینا کوله د اروپایي ټولنې په ګډون پر ډېر شمېر هیوادونو تر 30% پورته تعرفي ولګولې. ترامپ وویل دا ورځ د ازادۍ ورځ ده او تل به د امریکا په تاریخ کې د صنعت د بیا زیږیدو د ورځې په توګه یادېږي. د ترامپ په ټکو اروپایي ټولنه به 30% چین به او جاپان به 40% مالیات پرې کوي. هغه په خپلو خبرو کې وړاندې ویل دا چې ایران پر امریکایي توکو 10% مالیه لګولي په ورته کچه به امریکا ته تعرفه ورکوي. له دې هیوادونو سربیره ویتنام له 6% هند له 6% انډونیزیا له 2.5% کمبودیا له 9% مالیزیا له 4% جنوبی کوریا له 15% تایلند له 6% تایوان له 2.5% سویس له 1.5% اوکراین او برېټانیا به هر یو له 10% تعرفې سره مخ شوي دي. ترامپ پر مکسیکو او کانادا هم 15% تعرفه وضع کړې ده. ترامپ د دې لوړو مالیاتو یا تعرفو وضع کولو موخه د امریکایي کارګرانو دفاع یاد کړې ده. د نوو تعرفو لګول د امریکا د تولیداتو د پیاوړتیا او د هغو هیوادونو د مجازاتو لپاره هڅه بلل شوې چې د ترامپ په وینا له کلونو راهیسې پر امریکا غیر عادلانه سوداګریزي تګلارې تحمیل کړې دي. او نن د افغانستان او نیپال د نن سوکلونو د کرکټ ملي لوبډلې د 500 ورځو سیالیو په نومړۍ لوبه کې سره مخامخ کیږي. د لوبه د نیپال په قربتوب د کابل پر مهال د سهار 8:45 پیلېږي. د کرکټ نړیوال شورا پر خپلې رسمي ویبپاڼې ویلي د افغانستان او نیپال د کرکټ د نن سوکلونو لوبډلو ترمنځ تدریو 500 ورځو سیالیو دویمه لوبه به د اپریل په شپږم او وروسته یا درېیم لوبه د اپریل په نهمه ترسره شي. افغان لوبډله به له دې سیالۍ وروسته د 19 کلونو نړیوال جام ته د لرمندنې په سیالیو کې شوه د نیپال په میلپانی ښار کې ترسره کیږي ګډون وکړي. په دغه سیالیو کې به افغان لوبډله د عمان، هانګ کانګ، متحده عرب اماراتو او نیپال پر وړاندې ولوبیږي. د دې سیالیو غوره لوبډله به د 2018 کال د 19 کلونو کرکټ نړیوال جام ته لار ومومي چې د زمبابوې او نیمیبیا په کوربتوب به ترسره شي. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې سره د مطالبه واوریدل شي. دریم پرلپسې ورځ ده چې په پاکستان کې افغان کډوال نیول کیږي او بیرته افغانستان ته ډیپورټ کیږي. هلته کډوال په څه وضعیت کې دی؟
کارتونو والا پسې راخیستې ده، دوی پسې کور په کور ګرځي چې ګیري کې ډیپورټ کوي او نور چې د چا ویزې خلاصې شوې هغه خلک ډیپورټ کوي چې او نور بې اسناد چې څوک بېخي اسناد نه لري.
خو داسې افغان کډوال هم شته چې دوی ادا کوي د قانوني اسنادو د درلودو سربیره به هم له پاکستانه شړل کیږي او یا د پولیسو لخوا نیول کیږي. وړاندې به په دې اړه جزئیات درکړو. هلته به د میشت افغان کډوالو اندېښنې هم درسره شریک کړو. له دې سربیره خوست به ورشو چې هلته د پخوا پرتله باندې د اختر دودونه بدل شوی دی.
اوس هغه مبارکیم کېږي خو دغه اختر چې دی څو ورځو ته غځېدلی دی که نه، مثلا اوه اته تر لسو پورې ورځې ونیسه چې خلک ولایتونو ته چکر ته ځي.
نور مسلې به هم شته، ملتیا هم غواړم.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه ظفر د سیالم تخنیکي چارو کې سره تیر روان دی. پاکستانی چارواکو خبرداری ورکړی هغه افغان کډوال چې له دغه هیواده د وتلو نیټې نقص کړي او نه دی وتلی پر وړاندې به قانوني کړنې ترسره شي. پاکستانی ورځپاڼو له د ډلی اکسپرس ټریبیون راپور ورکړی چې دا موضوع د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي ترمنځ د چهارشنبې په ورځ لیدنه کې مطرح شوې ده. پورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د پاکستان پولیسو د افغانانو د بیرته ستنولو هڅې چټکې کړې دي. تفصیل سنا کاکړناور.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د اندېښنو په زیاتېدو سره پاکستانی چارواکو یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې د سی سی کارت درلودونکو افغان کډوالو او هغوی چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري او تر اوسه په دغه هیواد کې پاتې دي په وړاندې به قانوني کړنې ترسره کړي. پاکستانی ورځپاڼو له دې ډلې اکسپرس ټریبیون د پاکستان د صدر اعظم د دفتر د یوې اعلامیې پر بنسټ راپور ورکړی چې د اپریل په دویمه نیټه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي له صدر اعظم شهباز شریف سره د ورځپاڼې په ټکو د غیر قانوني بهرانیانو او د ای سی سی کارت درلودونکو افغان کډوالو د بیرته ستنولو د پرمختګونو په اړه خبرې کړې دي. د دې ناستې تمرکز پر هغو اجرایي اقداماتو و چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره تر ټاکل شوې مودې وروسته ترسره کوي. محسن نقوي ویلي چې د پخواني ټاکلي مودې تر پایه 8,600 افغانان خپل هیواد ته بیرته ستانه شوي دي. د راپور له مخې شهباز شریف د قانون د اجرایي ادارو له هڅو ستاینه کړې ده. اکسپرس ټریبیون دغه شان لیکلي چې د پاکستان فدرالي حکومت د کوچني اختر د رخصتیو له امله د افغان کډوالو د ایستلو موده ځنډولې ده. مخکې اسوشیټډ پرس خبري اژانس هم راپور ورکړی و چې د پاکستان حکومت د کوچني اختر د رخصتیو له امله د افغان کډوالو د ایستلو موده د اپریل تر 10 نیټې پورې ځنډولې ده. د پاکستان حکومت د روان کال د جنوري په میاشت کې اعلان کړی و چې د مارچ 1 به د هغو افغان کډوالو لپاره وروستۍ نیټه وي چې سی سی کارتونه لري یا هیڅ قانوني اسناد نه لري. پولیسو د اسلام آباد او راولپنډي په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو نیول پیل کړي او د هغوی د بیرته ستنولو هڅې یې زیاتې کړي دي. یو افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
کارتونو والا پسې راخیستې ده، دوی پسې کور په کور ګرځي چې ګیري کې ډیپورټ کوي او نور چې د چا ویزې خلاصې شوې هغه خلک ډیپورټ کوي چې او نور بې اسناد چې څوک بېخي اسناد نه لري. او بل کټ مشکل خلکو ته دا دلته چې مخکې په ویزې تمدید دي شپږ میاشتې درې میاشتې اوس یو میاشت تمدید دي یو میاشت کې ویزه نه راځي دلته خالي یا پکې خامخا پاتې کېږي دلته دا ډېر کټ مشکل سره خلک مخ دي.
یو بل افغان چې په اسلام آباد کې اوسېږي او د هم منغوښتل چې نوم یې په راپور کې واخیستل شي د دې وضعیت په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړي.
وضعیت ډیر خراب دی. په اسلام آباد کې چې زه ګورم ډېرې کورونه د خالي کېدو په حال کې دي. افغانان له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه اوسي. دلته یې شمېر ډېر کم شوی دی. زموږ دوستان چې په کویټې، پېښور، کراچۍ، اټک او ایبټ آباد کې په دغو پنځو ځایونو کې ول، وایي چې دا چې افغانان دې ځایونو ته ډېر راغلي دي، اوس بیخي کور نه پیدا کېږي.
په تورخم کې د کډوالو چارو یو شمیر مسولینو پاکستانی خبریالانو ته ویلي چې د اپریل په لومړۍ نیټه نوي افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي، چې له دې ډلې اووه اویا کسان د ای سي سي کارت لرونکي او دیالس نور یې بې اسناده وو. په ورته وخت کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیلې منیسی کاکړ د اپریل په دویمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د پاکستان په بېلابېلو برخو کې د افغان کډوالو د ایستلو کمپاین چټک شوی او پولیسان ثبت شوي کډوال هم نیسي. هغې د پی او آر کارت یو انځور خپور کړی او ویلی دی چې انور الحق چې دا کارت یې درلود د اسلام آباد له بارکو سیمې څخه نیول شوی او حاجي کمپ ته لیږدول شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ یا یو این ایچ سی آر د معلوماتو له مخې 1.3 میلیونه افغانان د کډوالو د ثبت پی او آر کارتونه لري. دغه شان 800,000 نور افغانان ډی سی سی افغان تابعیت کارت لري چې له ټاکلې مودې وروسته به د پاکستان له خاورې وایستل شي.
په راپور کې مو اوریدل چې پاکستاني چارواکو خبرداری ورکړی و د هغو افغان کډوالو پر ضد قانوني اقدامات کوي چې د مارچ له 1 دېرشمې وروسته په پاکستان کې پاتې دي او له دغې نیټې سرغړونه کړې ده. په پاکستان کې د افغان کډوالو د مرکزی شورا مشر بریالی میخیل وایي هلته میشت افغان کډوال د پاکستان د سیاستونو قرباني کیږي. بیا نوموړي ازادي راډیو سره خبرې کولې چې څو ورځو کې به د افغان کډوالو د حقونو د ټینګښت په موخه د پاکستان سترې محکمې کې له مخکې پلان شوي یو غونډه کې د عدالت غږ اوچت کړي. دی وایي پاکستان ان هغه افغانان هم باسي چې له پاکستاني اتباعو سره یې ودونه کړي او ماشومان لري. دا چې پاکستان کې له افغان کډوالو سره دا مهال څه روان دي او هغوی ته ورکړل شوی دغه مهلت څومره عملي و، پر همدې او نورو مسایلو زموږ همکار اسدالله الدین له ښاغلي میخیل سره مرکه کړي. په سر کې له هغه همدا پوښتنه کړي چې دا مهال پر کډوالو څه تیریږي.
چې مهاجرینو کله چې دا اعلان اورېدلی دی او د دې 1 مارچ پورې پکې منځ روژه راغله، اختر راغی، خو دا روژه او اختر باندې خو افغانان هیڅ پوه نه شولو. دا دومره درد او دومره تکلیف چې دی دغه ورکړی دی، اعلان ورکړی دی. تاسو یقین وکړئ چې هر افغان د ورځې رومات یو 500 ټیلیفونه د افغانانو راځي او وایي ولا موږ نه روژه ماتې باندې پوهېږو، نه پر ډوډۍ خوراک پوهېږو، نه چې دی د اختر هم فکر او سوچ شته چې ماشومان کپڑے والی اخر یا بد بس یو دغه سره د غم او د درد سره وی چې دی خوراک کوو او خوراک نه پوهېږو. نو دغه چې تکلیف او درد رسېدلی دی خلکو ته او وجه یې هم دغه ده چې دوی ډېر لنډ وخت، ډېر کم وخت چې په یو میاشت کې دوی دا اعلان وکړو چې 1 مارچ پورې به دوی ځي او نه یو میکانیزم شته، نه یو طریقه شته، نه یو ترتیب شته، نه یو نظم شته دی او به ځي به ځي او تللو کې دلته 50 کلن زندگی چې دلته خلکو تیره کړې ده، دا 50 کلن زندگی د دې تجارت، دا روزګار، دا رښتې، دلته خپلوالین، دلته چې دی پراپرټي خلکو یو څه اخیستی دی، یو ځان ته یو سرپنا جوړه کړې ده، دا ټول هر څه نادیده او بس دا خلک دي. نو دا داسې یو غیر معقوله او دا خبره ده چې هیڅ عملي نه ده په دې کم وخت کې. دا بیا موجود دی سره چې شل 15 ورځې به تورخم لارم بنده شوه، هغه خلک چې تللې غوښتل لکه نارمل طور باندې چې کوم افغانان به تلل عودت به کوو افغانستان ته خپل هیواد ته، نو هغې ته هم لاره بنده شوله، هغه هم بند شو. او دا کوم خلک چې نه تلل او د دوی 50% زړه وو چې دا حالت داسې شو راشه چې بس لاړ شو، هغې هغه لړۍ مو درېدله.
بله نو میا خیل صاحب، تاسو په دغه شورا کې تاسو ولته چارواکو سره حتمان خبرې کړي یا مستقیمه یا غیر مستقیمه، د دوی هدف څه ول دی لند مهاله مهلت نه؟
اصل کې خو خبره ده چې موږ افغانان به همیشه دا خبره کړي چې دلته دا مهاجر شې دي، دا تاسو د سیاست کار کوي، موږ د سیاست نه لري وساتي. نو دا کله چې دغه راشي مشکلات راشي د دواړو خوانه د هوادونو نه نو بس چې کشمکشي هغه زور موږ ته مهاجر تر وځي. نو مسله ټول همدغه د سیاست د کشمکش ته که دواړه سره جوړي نو بیا موږ هم بارامي وکړو دواړه ملکونه سره هوادونو سره لګ ورانه خلاف راغې نو بیا زور موږ ته دلته راځي او درد او تکلیف موږ د غریب او مظلوم خلکو ته رسي. اولان کې دا خلک چې دلته پراته دي دا د شنه د جدان نزي دا سلوی پنځه څلوېښت کاله چې تیر شو دوی دپاره افغانستان کې کوم نظام راغلی دی تر اوسه پورې څو څو نظامونه راغلل تغییر تبدیل راغې خو هېڅ نظام د دې خلکو دپاره یو میکانیزم جوړ نه کړو یو ترتیب جوړ نه کړو د دې خلکو دپاره هغه څه چې د دوی ضرورتونه دي هغوی ته توجه نه کړه نو دا خلک ځکه پاتې دي کنه هر سړی وطن د مور غېږ ده د مور په غېږ کې سړی ډېر خوشحاله وي نسبت د دې پورې چې د بل په غېږ کې پروت وي. خو دلته دا خلک هم د چې د خواخوږی احساس یو نسبي د څه کوي چې راغلی او لارې راغلی او هغه وفات شو اوس دا زوی دی داغه زوی پیدا شوې داغه نسل پیدا شوې درې نسل دلته پیدا شول. خو باوجود د دې دا یو فطري خبره ده چې وطن خپل اصلي ټاټوبې چې دی هغې سره د سړي انسان فطري مینه او محبت وي تل غواړي. خلک مشکلات پکې د سرپناه دي تقریبا څلوېښت فیصده یا پنځه څلوېښت فیصده دا خلک سرپناه نه لري چې هلته لاړ شي وطن کې ځای نه لري خلک نه پېژني ځکه هغه کوم خلک چې وو هلته وفات شوي دي او دلته وفات شوي دي او دا نوي خلک را پیدا شوي پنځه اتیا فیصده دلته چې کومه آبادي د مهاجرینو پرته ده دا ټول پاکستان کې تولد شوي دي. نو د دې خلکو هلته چې ځي نه رشته دار پاتې دي او نه خپلوان پاتې دي رشتې کټ شوي دي او چې دوی هلته ځي سرپناه نشته رشته دار نشته بلدتیا نشته روزګار نشته نو دا هلته څه کوي په کومه طریقه به ځي. نو دېره خو دا په کار وه چې هلته د دې څلوېښت فیصده خلک چې دا سرپناه نه لري د دوی دپاره افغانستان حکومت خپله مکلفیت ترسره کړی وي یو شارکې جوړ کړی وي او هغې دپاره بیا انچار خپله ذمهواري احساس کړی وی مسئولیت احساس کړی وي چې د هغې مکلف وی په دې باندې چې دوی دپاره یو دوه درې خیمې د فامیل په سر باندې هغه ورکړی وي یو کال ورته راشن ورکړی وي دغه ترتیب او میکانیزم چې ورته جوړ شو نو انشاءالله دا خلک په ډېر باعزته توګه ځي. مونږ بار بار تاسو خبره وکړه چې دلته به تاسو چارواکو سره کتلي ما دلته زمونږ خو دلته کونسل صاحب دی هغې سره هم کتلي دي دلته زمونږ کمشنر صاحب دی هغې سره هم کتلي انیشیار دی هغې سره هم کتلي دي. نو دې ټولو ته مونږ چې تاسو خپل مسؤلیت احساس وکړئ انشاءالله دا خلک ځي. خو دې کوي ما د یوې ادارې اوسه پورې د مسؤلیت احساس نه دی کړی نو دا خلک پاتې دي په همدې خاطر پاتې دي. ما تاسو اورېدلي یو څه وخت مخکې هم دې روژه کې یو پرس کانفرنس وکړو او هغې ته ما دا وویلي چې تاسې دا خلک چې یو کال کم از کم یو کال ټیم ورکوي او یو کال کې دې خلکو دپاره یو میکانیزم جوړ کوي هغې کې انیشیار جمع افغان حکومت جمع پاکستان حکومت او ورسره د افغان مهاجرینو د شورا مشران دا کینوی یو له عمل به جوړ کړو او که تاسې واقعا وایئ چې دا خلک لاړ شي او باعزته توګه لاړ شي نو انشاءالله دا ناممکن نه ده دا لري نه ده چې مونږ کومه مشوره درکړه کوم تر هم درکړه دا خلک به ډېر په خوښۍ سره او د دې ځنه د پاکستان نه چې کوم ځي دا څلوېښت پنځوس کاله مېلمستیا دا به یو خیرسګالۍ د سفیر په توګه لاړ شي او که دغسې لېږئ نو دا څلوېښت پنځوس کاله مېلمستیا به دا په نفرتونو باندې بدله شي. نو مونږ بار بار دا غوښتنې کوو چې ځو.
بله او میاخیل صاحب تاسو چې خبرې کړې مخکې مو ویل چې داسې ښکاري چې د کډوالو موضوع سیاسي شوې ده یا پاکستان له دغه موضوع نه سیاسي استفاده یا هم د سیاسي فشار په توګه کار ترې اخلي همداسې ده ځکه په دې وروستیو کې د طالبانو له حکومت سره یو څه اړیکې خړې پړې سوې په تورخم کې لانجه راغله ګرچې د تورخم لانجې نه مخکې دغه د هغه خبره وه د مهلت یا د ډیډلاین خبره وه.
دا خو ځان له طالبانو سره نه هر نظام چې راغلی دی او هغه نظام هلته خپل مسؤلیت احساس نه دی کړی که دوی به فرمثال د سیاسي فشار په توګه دا استعمالوي که نه خو هغوی له خدا به کار دي که نه چې دغه زمینه سازي وکړي د دې فشار نه ځان وباسي نو ولې نشیستې یو نظام دی هلته یو ډانچه جوړه ده یو ترتیب جوړ دی دا خو دومره مشکله خبره نه ده.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د مرکزی شورا مشر بریالی میاخیل و چې اسدالله الدین سره په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه خبرې کړې وې.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس به یوه نړیواله او د ساینس مربوطه موضوع راواخلو. 9 کلنه یوه جرمنه فضا ته تللې ده. تر دې مخکې تر اوسه 12 نارینه جرمنیان فضا ته تللي وو، خو دا لومړی ځل دی چې له جرمني څخه یوه ښځینه فضا ته سفر کوي. په نړیوالو تفصیل له احمد تشیبر نه اورو.
رابیا روګا د اروپا د فضایي مرکز ستورمزلې نه ده. تر دې مخکې نارینه جرمنیان لکه ماتیاس مایور او الکساندر گریست د اروپا له فضایي مرکزه د فضا په لور تللي وو. د رابیا روګا سفر د مارچ په 1 د امریکا د متحده ایالاتونو په فلوریدا کې پیل شو. دا د سپیس اکس شرکت په سپوږمکۍ کې روانه شوه. په دې سفر کې لاغلی روګه سره د مالټا هیواد ملیاردر چون وانګ، یو نارویشی او یو استرالیایی ملدی. د دې سفر لګښت چون وانګ چې د بیتکوین ملیاردر دی په غاړه اخیستی دی. 9 رابیا روګه چې پخوا د سټلایټ د یوه مرکز مشر وه، تر سفر 4 مخکې قرنټین شوه. په دې اړه چې دا څرنګه دې سفر ته غوره شوه، دی په یوه مرکه کې چې جرمني آژانس خپره کړې ده وویل چې په ناروې کې د سکیت پر مهال له چون او د دې د سفر له بل ملګري ایریک سره لیدلی وو. هغه وخت یې په ساعتونو له دې دوو کسانو سره د ټکنالوژي، د فضا او د راتلونکي په اړه خبرې کړې وې، او تر دې 6 وروسته چون ورته ویلی وو چې دی فضا ته ځي او که دا غواړي ورسره ملګری کېدای شي. رابیا روګه د فضایي سفر زده کړه نه ده کړې، دا د برق انجینیره ده. په زوریخ کې یې زده کړې ترسره کړې دي. رابیا روګا وایي چې دا نه غواړي چې خلک یې په راتلونکو کې په دې نومو پیژني چې دا لومړۍ جرمنۍ ده چې فضا ته تللې ده. دا وایي چې هدف یې دا دی چې نور هم فضا ته سفرونه وکړي. نوموړې زیاته کړه چې هیله یې دا ده چې د دې سفر هغو نجونو ته چې له فضایي ماموریت سره دلچسپي لري الهام بخښونکی شي. آغلې روګا زیاتوي چې ښځې باید د ټکنالوژۍ په برخه کې له نارینهوو څخه ډېرې هلې ځلې وکړي. دا څرګنده نه ده چې د دې فضایي سفر لپاره چون څومره پیسې سپیس اکس ته ورکړې دي.
له خبرونو ور اخوا،
د جرمني حکومت د معلوماتو له مخې لسګونه هغه افغانان چې په دې هیواد کې د بیا میاشتې د نیژمنه ورسره شوي وو جرمني ته له لیک وړاندې مړه شوي دي. یو شمېر جرمني په جرمني میشتو په دې وروستیو کې د جرمني دفاع وزارت لخوا د جرمني د کی اړخ ګوند پارلماني ډلې ته د ورکړل شوو معلوماتو په حواله راپور کړی دی چې د 2023 کال د جولای راهیسې د 2 پخواني سیمه ییز افغان همکاران مړه شوي دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې جرمني ته د کډوالۍ قضیې لري ټینګار کوي چې باید دوسیې زر تر زره وڅېړل شي. تفصیل په دې راپور کې
د هغه معلوماتو له مخې چې د جرمني حکومت د کیڼ اړخي ګوند پارلماني ډلې ته ورکړې، 46 افغانان چې په دې هیواد کې د بیا میشتېدنې ژمنه ورسره شوي وو مخکې له دې چې جرمني ته ولېږدول شي مړه شوي دي. د جرمني د ای پی ډی خبري اژانس راپور له مخې چې د اپریل په لومړۍ نیټه خپور شوی، د جرمني په پارلمان کې د کیڼ اړخي ګوند غړي کلارا بوینګر د دې پروسې په ځنډ نیوکه کړې او ویلي دي چې د نورو مرګونو د مخنیوي لپاره باید جرمني چارواکي لږ تر لږه د بیا میشتېدنې هغه ژمنې پوره کړي چې دوی مخکې کړې دي. په راپور کې راغلي چې اغلی بونګر د جرمني له حکومت د هغه معلوماتو غوښتنه کړې و چې له مخې څومره افغانان چې د بیا میشتېدنې ژمنه ورسره شوي وه د څه له امله مړه شوي دي. ای پی ډی لیکلي د دې غوښتنې په ځواب کې د جرمني دفاع وزارت ویلي له 2023 کال راهیسې 4 پخواني سیمه ییز افغان همکاران مړه شوي چې د یوه مړینې د تاوتریخوالي له امله و. په راپور کې راغلي چې په دې سربېره 15 افغانان هم مړه شوي چې د یوه مړینې حادثه بلل شوي، او په دې سره د هغه افغانانو د مړینې شمیر چې په جرمني کې د بیا میشتېدنې ژمنه ورسره شوي وه 46 ته رسیږي. که څه هم د دې ټولو کسانو د مړینې دقیق وخت معلوم نه دی، خو جرمني ته له خطر سره مخ او په شرایطو پوره افغان پناه غوښتونکو د لیږدولو پروګرام په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته پیل شو. د ای پی ډی خبري اژانس د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې د روان کال د مارچ تر نیمایي پورې شاوخوا 2800 افغانان د هیواد ته د سفر په تمه وو چې ډیری یې په پاکستان کې دي. په افغانستان او یادرې مو هیوادونو کې میشت یو شمیر افغان پناه غوښتونکي چې جرمني ته د لیک په تمه دي، له دې هیواد غواړي چې د دوی د بیا میشتېدنې سمدستي اقدام وکړي. په کابل کې یو میشت افغان چې جرمني ته د لیک په تمه دي او نه غواړي، په دې راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه روز به روز چالش های ما افزایش پیدا میکنه و ما با چالش های مختلف مواجه هستیم. با چالش های امنیتی مخصوصا در افغانستان. خواست ما همی است از کشور جرمنی که همان گونه که وعده پذیرش صادر کرده بودند، خواهشان به این وعده خود اینا پایبند بمانند و همو پروسه را سرعت ببخشند.
سمیر ریحان چې په پاکستان کې اوسېږي او د جرمني کیس لري وای
لا مهاجر منون کې وادونو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې افغان کډوال وضعیت ته رسیدنه وکړي او دوی له دې وضعیت څخه وژغوري که دوی افغانستان ته لاړ شي د خپلو او ماشومانو ژوند یې له ګواښ سره مخ کیږي او دلته هم له ډېرو ستونزو او ننوکو سره مخ دي.
دا په داسې حال کې دا چې نږدې درې اونۍ وړاندې د جرمني نوي احتمالي صدر اعظم فریډریک مرز اعلان وکړ چې د افغان کډوالو د طالبانه منلو برنامه به ودرول شي او بله نوې هیڅ برنامه به پیل نشي. په روسي ځل د تېرې مارچ په 15مه له پاکستان جرمني ته 104 افغانان انتقال شول. له دې وړاندې د مارچ په 3 او د فبروري په 15مه هم د افغان په ناغوښتونکو دوه الوتکې ترسره شوې چې ټول ټال 215 افغانان له اسلام آباد برلین ته ولېږدول. د جرمني رسنیو د راپورونو پر بنسټ د هیواد له 2021 کال راهیسې 15500 افغان پناه غوښتونکي انتقال کړي. د جرمني د فدرال احصایې د دفتر د معلوماتو له مخې د 2024 کال تر پایه پورې په دې هیواد کې د افغان پناه غوښتونکو شمیر لږ تر لږه 4,20,000 تنو ته رسیدلی دی.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د خوست اوسیدونکو وایي پخوا به د دوی په سیمه کې د کوچني اختر لمانځنه د لوی اختر پرڅله مختصره وه، خو اوس یو بل ځای کې د ځوانانو په میلو چکرونو سره د کوچني اختر لمانځنه هم پراخه شوې ده. د خوست اوسیدونکو زیاتوي د کوچني اختر په شپو ورځو کې د دې ولایت لرې او نږدې سیمو ته ځي او هلته میلې او بنډارونه کوي. د خوست اوسیدونکو دا ډول تفریحي پروګرامونه له اختر وروسته هم څو ورځې دوام کوي.
په خوست کې چې پخوا کوچنی اختر نسبتا لنډ لمانځل کېده، اوس مهال تفریحي شنو او خیرازه سیمو ته د ځوانانو په تګ هلته د بنډارونو او میلو په جوړولو سره تر دې پراخ شوی چې یوازې د اختر په دریو ورځو کې لمانځنه نه ختمیږي بلکې څو ورځې نورې هم دوام کوي. له دې سربیره په خوست کې شنو او تفریحي سیمو ته په ډېر شمېر کې د خلکو په ورتګ سره په دې ځای کې په چټکۍ د سیلګرۍ دود پراخیږي. د خوست یو اوسیدونکی احسان الدین ارمان مشال راډیو ته ویل
که با یو ورځ به کوچنی اختر ولمنځنه وروسته به مبارکیانې کېدلې، اوس هغه مبارکیم کېږي خو دغه اختر چې دی څو ورځو ته غځېدلی دی که نه، مثلا 8 تر 10 پورې ورځې ونیسئ چې خلک ولایتونو ته چکر ته ځي.
د خوست سره چې څو لسیزې وړاندې د ځینو لرو پرتو ولایتونو اوسیدونکي بلد نه ول، د خپلې مناسبې آب و هوا او تر څنګ یې په وروستیو دوه لسیزو کې چټک او اقتصادي او ټولنیزو پرمختګونو له کبله د خلکو پراخ پام خپل کړی او لري او نږدې ولایتونو ورته تګ راتګ ډېر شوی دی. د کندهار اوسیدونکي سمیع الله او د کابل اوسیدونکي مسعود زدران وویل
خوست ماشاءالله ډېر ښه ځای دی، ښه خلک یې دي، په اخلاقي مور ته سلام دي، هر څه باندې ډېر ښه خلک او سات متیز و موږ د افغانستان د خلکو سره دا غاړه لرو چې ګد راسي خوست ده. خوست تعقیب کې خوست ډېر ښه ځینه دي.
اختر ته د کابل نه راغلی وو د ملګرو سره د چکر دپاره د تفریح دپاره، مختلف ځایونه مو ولیدل، چکر مو وه، ډیر مو خوښ شول. خوست ماشاءالله د تفریح دپاره ډیر بهترین ځایونه لري.
د ځینو نورو سیمو سره په یو څه توپیر په خوست کې په اخترونو او د خوښیو په نورو مناسبتونو کې د ملګرو ځوانانو یو ډول جامع او لباسونه او د دوی ګډو میلو او بنډارونو د اختر نمانځنې پراخې کړي دي. د خوست یو بل اوسیدونکی زین الله کاروان وایي
دا سو مرګلی چې یو دا یو ډاله ګروپ تایم مونږ په دا د درې کوله کېږي چې مونږ یو ځای ګرځو، یو ځای جمعې کوو، یو ځای بندرنه کوو او یو ځای د اختر مبارکۍ ته ځو او دې سره مونږ ملي کوو د اختر یو ځای مونږ منځو.
خوستی ځوانان په دې ځای کې د سیلګرۍ د صنعت پرمختګ په دې پورې هم تړلی بولي چې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د چکر او ساعتېرۍ لپاره تفریحی زایونه دیر شی. د خوست یو بل اوسیدونکی صابر الله روخان وایي
میلمه فاله او خیسته ځوانانی د خوستیانو موږ د دولت نه او د مؤسساتو څخه دا هیله ده چې دوی موږ ته داسې د تفریح ځایونه برابر کړي چې د نورو ولایتو خلک هم زموږ ولایت ته د تفریح په خاطر راشي.
د یادونې وړ ده په خوست ښار کې د ځینو نویو پارکونو او تفریحي غونډیو سربیره فارم باغ، وزیر باغ، میلمکوټ او بلاوټ پخواني باغونه، همدارنګه د تڼیو ادممه، د ګربز غلام خان، ځاځي میدان، د باغ سنارګ